در همین جا به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم احمد شیبر باشین. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د تو بجو د خبرونه دا وريدونکي هر کله کوم د نړۍ د شلو سترو سیناتي هیوادو په سر مشي سکنن افغانستان ته پرشتان دي شنو خبري کیږي د دې غونډې په اړه تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدل شي. د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتو سرمشي پر نړیوالو شغب کړ چې افغانستان نه لوی ناورین سره مخامخ کیږي که پاملرنه ورته ونی شي. د طالبانو پلاوی نن په قطر کې د اروپایي ټولنې له استازو سره ګوري او د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د شیعه مشر مقتدا صدر ګوند مخکې شوی. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې بشري وضعیت ته باید جدي پاملرنه وشي تر څو د یو لوی ناورین مخه ونیول شي. انټونیو ګوتیرش پرون وی خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره هم باید پراخیا چي وشي.
Exactly 4 weeks after the Geneva humanitarian
دقیقاً څلورو نه دمخه په جنیوا کې بشر دوستانه غونډه جوړه شوې و. اوس په افغانستان کې بشري ناورین مخ پړې لري دوه 13 میلیونه خلک چې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي د ناورین سره مخ دي.
د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره باید لاري ولټول شي او د ډیرو مالی سرچینو په برابرولو دي د اقتصاد د سقوط مخه ونیسي. په جنوا کې تیر سپتمبر د افغانستان په تړاو غونډه وشوه چې پکې د 1.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه، خو ویل کیږي چې تر دې دمه د دې ژمنو یوازې 15% افغانستان ته سپارل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د شزو د برخې نوی مسول ویلي چې د افغان میرمنو د ژغونو د اوریدو او ملاتړ لپاره خپل کار پیل کړ. معیز درایت پرون په خپل ټویټر خبر ورکړ چې تازه د ملګرو ملتو لخوا په افغانستان کې د دې سازمان د شزو د برخې مسول ټاکل شوی دی. سره له دې چې ښاغلی معیز د افغان میرمنو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو ګڼو فعالانو د یوې شزې پر ځای د هغه په ټاکنه باندې نیوکه کړې ده. اخوا د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان میرمنو او انجونو په سختي ګټل شوی لاس راوړنې باید خوندي او حقونه یې تامین شي. هغه دا ټینګار هم کړی چې له افغان میرمنو پرته به د افغانستان اقتصاد او ټولنه هیڅکله بیا په خپلو پښو ونه درې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د دوی پلاوی به د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې وکړي. مولوی امیر خان متقی دا خبره پرون په دوحه کې یوې غونډې ته وکړه. هغه وویل طالبان له اروپا سره ښه اړیکې غواړي.
موږ له اروپایي ټولنې سره هم غواړو تفاهم او مثبت تعامل ولرو. افغانستان غواړي چې د جګړې له فصل څخه وروسته اوس مثبت تعامل ولري. نوی حکومت نه غواړي چې ولس یې د اروپا مهاجرت ته تشویق او یا هم مجبور شي. دا وضعیت ته هیڅ په ګټه نه دی.
د متقیب خبره طالبان او تردیدمه د امریکا، جرمنی او بریتانیا له چارواکو او د پارلمان لغړیو سره لیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبان سره د دې اونۍ لیدنه صادقانه او مسلکی بللی، خو ویلی دی چې د دوه غونډه په هیڅ ډول د طالبانو د پرسمت پیژندلو په نیت نه و جوړه شوې. د عراق د پارلماني انتخاباتو قسمی پایلې شي چې د مقتدا صدر شیعه ګوند په ټاکنو کې تر ټولو ډیر رایې ګټلې دي. عراقی چارواکی وایي د اکشن بی پروس په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 1.3% وه. د 2013 کال تر ټاکنو د خلکو دا ونډه 3% شکته بلل شوې ده. په عراق کې پارلماني ټاکنې له ټاکل شوې نیټې څخه 2 میاشتې مخکې ترسره شوې. د عراق د انتخاباتو کمیسیون به چارواکي وویل چې مقتدا صدر د شمیرل شویو رایو له مخې تر دې دمه په سر کې دی. د عراق پارلمان 309 څوکۍ لري. د مقتدا صدر ویاند ویلي تر دې دمه 3 څوکۍ ګټلې. تیر وار د صدر ګوند 450 څوکۍ درلودې. عراقیانو تیر 2 کاله سخت مظاهرې وکړې څو بلاخره د عادل عبدالمهدي حکومت وپرځید او پر ځای مصطفی کاظمي سر اعظم شو. کاظمي له وخت مخکې ټاکنو سره موافقه وشوده، خو خپله او ګوند یې انتخاباتو ته ونه درېدل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له ایران غوښتي چې د آرمان عبدالعالي په نوم د یو ځوان هلک د اعدام حکم وځنډوي. آرمان د خپل ملګري په وژنه تورن او په اعدام محکوم شوی دی. تمه وه د ایران حکومت دغه د اعدام حکم وړم کالج راکړي، خو یې ځنډاوه. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دوی ته معلومات ورسېدلي چې د ایران قضایي چارواکي غواړي آرمان د چهارشنبې په ورځ اعدام کړي. د راپورونو له مخې آرمان عبدالعالي د تهران لویدیز ته په کرج زندان کې دمګړي وي یوې کسیز خونې ته انتقال شوی دی. د بشن نړیوال سازمان ویلي تر 300 کلونو د کم عمر کسانو اعدام د نړیوالو قوانینو لمخې منع دی او د ماشومانو په حق باندې تیری بلل کیږي. آرمان تورن دی چې شپږ کاله د مخې خپل ملګری وژلې او هغه وخت عمر له 300 کلونو کم و. د راپورونو لمخې آرمان عبدالعلي په لومړنیو محکمو کې د خپل ملګری په وژنه اعتراف کړی و خو وروسته ترې منکر شو. او روسي خبر دا چې د روسي د حکومت د اپوزيشن زنداني مشر الکس نوالني وای د محبس چارواکو د دې ترهګري او تنلاري د ایديولوژي په لوي بلل دی. هغه په عین حال کې ویلي چې چارواکي دته نور د تیښتې د خطر په سترګه نه ګوري. نوالني دا خبري پرون په خپل انستګرام پاڼه لیکلي. هغه زیاته کړي چې د محبس چارواکو په هغه باندې نوې فیصله په قاطع اکثریت کړي او دوی به اوس مجبور وي چې د بنجانو خاصې جامې واغوندي. نوالني چې د نوبل د سولې جایزې لپاره کاندید و پرون د دې جایزې ګټونکي دیمتري موراتوف ته مبارکي ورکړه او وړې وباله. موراتوف چې د روسیې د خپلواکۍ ورسپنې نویا غزیتا مسول مدیر دی له فلیپینی خبریالی ماریا میسا سره په ګډه د نوبل د سولې جایزې ګټونکي د بیان د ازادي پلار کې د خپل خدماتو په خاطر اعلان شوې دی. خو د نوالني په لبیانو د نوبل په کمیټې باندې انتقاد کړي او ویلي دي چې نوالني تر نورو کاندیدانو د جایزې د ګټلو مستحق دی. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته څنګه غړي شوی ده. خو مخکې تر دې چې د ادبي پروګرام ته مخه کړو د ورځې مهم مسایل راخلو. ټاکل شوی د نړۍ د شتلو سترو صنعتي هوادو یا جیشل مشان نن د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه وکړي. د ایتالیا سره رسم چې هوادې د جیشل محلنۍ مشي کوي ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین باید په ګډه حل شي. په افغانستان کې کړکی چورپای ټولنه اندیشمنه کړې ده چې ممکن یو ځل بیا اروپایي هوادونو ته ډله ډله افغان کډوال ورشي. جزئیات ته سفیر الله ستانکسي پورا پورک.
د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دا ځانګړي سرمشریزه د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوی چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې هیواد یې د مهال د جیشل دورې مشري کوي ویلي ټول غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ناورین مخنیوي لپاره ګډ اهداف وړاندې کړي.
سی ترات دی ویدره سی ا پوسیبل اویره اونا
سرمشریزه د جیشل ګډو هدفونو باندې تمرکز کوي چې البته د نړۍ شل بډای هیوادونه دي. تر ټولو مخکې باید عاجل بشري اړتیاو باندې تمرکز وشي. هغه څه چې ماته تل ویل کیږي په افغانستان کې بشري ناورین دی ځکه چې دا هیواد هیڅ نړیوال ملاتړ نه لري. ځینې هیوادونه ممکن یو څه مرسته وکړي مګر ناورین پیښیږي او دا د بډای هیوادونو مسؤلیت دی چې له قید او شرط پرته مرستې ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایتالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکی او اندونیزیا څخه جوړ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي زیاته کړې نړیواله ټولنه باید یو ګډه ستراتیژي پلي کړي تر څو د افغانستان د کړکېچ د حل سربېره دا هیواد د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نشي. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو بډایو هیوادونو په مشرانو سربېره د قطر استازی، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي دفتر اعلان وکړ چې هغه په آنلاین بڼه د جیشل غونډې سره وصل شي. مودي د غونډې په درشل کې د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان د کړکېچ په اړه خبرې کړې دي. د ایتالیا په ګډون اروپایي هیوادونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو سرغړونه د دوی لپاره د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندل د ناممکن تر حده وړې ده. تېره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل د جیشل سرمشریزه باید طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې دوی باید د بشري عملیاتو رسیدګي ته اجازه ورکړي. د جیشل سرمشریزه نن داسې وخت پر افغانستان سرخیږي چې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړي. کابو یو میاشت وروسته له هغه چې کابل د طالبانو لاسته ولوېد ملګرو ملتونو او ځینو لویو تمویلوونکو د سپتمبر په 12مه د سویس په جنیوا کې غونډه وکړه. په هغه غونډه کې له افغانستان سره د 1,200,000,000 ډالرو مرستې ژمنه وشوه مګر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي دوی تر دې دمه د ژمنو شوو مرستو شاوخوا 15% ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2021 کال تر پایه بیړنیو بشري مرستو ته د 600 میلیونو ډالرو اړتیا ده، څو 11 میلیونو اړمنو خلکو ته ورسول شي. لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو له دې څه باندې 600 میلیونو ډالرو څومره مرستې ترلاسه کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کې له شوډلې چې امریکا د افغانستان نشتې 10 میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې خلاص کړي. مولوی امیر خان متقید قطر په پلاسمینه دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. د بحث ګډونوالو او چلوونکو یو انتقاد دا کاوه چې طالبان د نجونو د تعلیم په څیر د جنو مسلو په تړاو په خبرو کې یو څه او په عمل کې بل څه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز تیر ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقی کوربه و. له متقی نه یوه پوښتنه دا وشوه چې امریکا د افغانستان نږدې 10 میلیارډ ډالر ورکنګل کړي، نو طالبان خپل اقتصادي مسایل څنګه مخته وړي او له امریکا څه غواړي. هغه په ځواب کې لومړی پر امریکا کلکه نیوکه وکړه او بیا یې هیله وښوده چې دا پیسې ورخلاصې کړي.
د 1300 میاشتو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایی ډګر کې چې دی په زرها او کسان استل یو چاته هم zarar و نه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای، کاش کې د هغوی شتمنه نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسائل سیاسي مسائلو نه جلا کړي او له بشری مسایلونه د فشار د عالی کاروانه خلی.
د طالبانو له بیا واکمنی دو سره سم امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان 9 میلیارډ او 600 میلیونه ډالر کنګل کړل، څو د طالب چارواکو لاسرسی ورته بند شي. د طالبانو چارواکو د امریکا په دې کار له لومړۍ ورځې تون د نیوکې کولی او ویلي چې افغانان یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په دوحه کې د شخړې او بشري مطالعاتو مرکز ته د وینا پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو سره هم په ښو اړیکو ټینګار وکړ. هغه ویل د دوی حکومت د سیمې، خلیج او لویدیځو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. امیر خان متقید داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان برلاسي وبلل او ویل چې طالبان د داعش د ګواښ په وړاندې د مقابلې توان لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې د اونۍ د سر په دوو ورځو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي خپل مجالس هم مثبت او ښه وبلل. سره له دې چې متقید او کړه طالبانو په بیلابیلو برخو کې ښه کارونه کړي او پلانونه لري، خو د نجونو د تعلیم په څیر ځینې مسایل هغه څه و چې د پرونی بحث ګډونوالو څو واره یاد کړل او انتقادونه وکړل. د شخړو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر او د بحث چلوونکي سلطان برکات له متقی وپوښتل.
Why closing schools?
د نجونو د تعلیم په څیر یو مسله کې ولې ښوونځي تړل کیږي؟ ښوونځي چې وارد مخه فعال ولې موږ شاته قدم مخلو؟ په دې نه غیږم چې په وتر ټوله سخدریزه ټولنه کې د نجونو د تعلیم په مسله کې خوانای حکومت او نړیواله ټولنه له هڅو سربېره پرې اړین نشو. خو په یو داسې ټولنه کې چې اوس دا مسله منلې او پرمختګ هم پکې شوی، ولې د ښوونځیو د بندېدو راپورونه اورو؟
Why are we hearing reports about closing school?
د بحث په چلون کې سربېره څو ګډونوالو هم دا انتقاد او سره تړلې پوښتنې مطرح کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویل د دوی پراتک هغه ښوونځي هم بیرته پرانیستل شول چې د کووید-19 په خاطر تړلي وو. هغه ویل د نجونو په برخه کې کار روان دی او په تدریج د دې مسلې د هواري هڅې کوي. طالبان د اګست 15 وخت ورسېدل. وخت تل رسیدو سره سم امریکا او نورو هیوادونو له افغانستان د خپلو پاتې ادباو او افغان همکارانو د ایستلو عملیات پیل کړل او په 15 ورځو کې له 1,40,000 زیات کسان وایستل.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له واشنگتن هیله وکړه چې د افغانستان 9 میلیارډ او 600 میلیونه کنګل شوی زیرمه خوشی کړي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم دې مسلې ته اشاره شوې ده. د خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په ارتباط نور کوم موضوعات چړلي په دې کتنه کې سره اور.
وال سټریټ جرنل رسپانې په افغانستان کې د وچکالۍ پر وضعیت لیکنه کړې ده. رسپانه لیکي چې د سخت کال وچکالۍ په افغانستان کې اقتصادي بحران تشدید کړی دی. وال سټریټ جرنل وایي دا وضعیت په داسې حال کې پیښیږي چې امریکا د افغانستان مرکزی بانک د 9.4 میلیارد ډالرو په ارزښت شتمنۍ کنګل کړې ده. د افغانستان له 14 ولایتونو څخه 15 له وچکالۍ سره مخ دي او دغه وضعیت د هیواد 14 میلیونه وګړي اغېزمن کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت سازمان یا FAO مشر ریچارډ ترینچارډ ویلي چې دا په افغانستان کې په تیرو